دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه ویل کیږي چې سکال په افغانستان کې ژمی دومره زیات سوړ دی چې د تیرو لسو کلونو په دوران کې دومره سخت ژمی نه و لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا UNHCR وای چې اکثره بې وزله کورنۍ نه نقدې پیسې لري او نه د ځانونو د تودولو لپاره اسانتیاوې لري. UNHCR وای د هغه خلک دي چې د بیچارهګۍ له امله په ډېر مشکل خپله ګزاره کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ په یوه بیانیه کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ د سلواغو په 14 خپره کړې راغلي چې بامیان د افغانستان د هغو مرکزي او لرې پرتو ولایتونو له جملې نه دی چې سږکال پکې ژمی خورا زیات سوړ دی او زیاتره کورنۍ د خوراکي موادو او سنگ موادو د لاسته راوړلو په هڅو بوخت دي. UNHCR وای چې زیاتره کورنۍ اوس هم د بامیان د ولایت په قدیمی مغارو او سمڅو کې ژوند کوي. په عین وخت کې قدرتي پیښو ته د رسېدو د انسجام د چارو د وزارت UN د پنجشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د تېرې یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 115 کسان مړه شوي دي، 10 تنه ژوبل شوي دي او 100 بابا خام کورونه ویجاړ شوي دي. زمن غږ له واشنگتن نوري د مجید خان په نوم 24 کلن پاکستانی چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحده ایالاتو باندې د حملو په محل له القاعده سره په مالی مرسته باندې تورن شو او د ګوانتانامو په زندان کې پروت و بلز ښار ته انتقال شو. پینټاګان وایي چې مجید خان په 2012 میلادي کال کې د القاعده له هغو غړو سره د تعلقاتو په ساتلو او مالی مرسته اعتراف کړو چې په متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 12 په مرګانیو حملو کې لاس لرو. خو نوموړی وایي چې د توقیف په دوران کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA جاسوسانو شکنجه کړې او د شکنجې په وجه په خپل جرم باندې اعتراف وکړ. امریکایي ماموران وایي چې مجید خان د القاعده د نیول شوو غړو پر خلاف په نظامي محکمو کې د حکومت د ګواه په توګه وظیفه اجرا کوله. د صدیق کپان په نوم یو هندی ژورنالیست چې له تیرو 2 کلونو نه په زندان کې و د پنجشنبې په ورځ د نوې ډیلی د یوې محکمې د قاضي په حکم په ضمانت باندې له بند نه آزاد شو. په نوموړي باندې په تور بازار کې د پیسو د کاروبار الزام لګول شوی و. صدیق کپان د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې د اتر پردیش په صوبه کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتلې د یوې هندۍ پیغلې ابرو باندې د اوباشانو د یوې بانفوزې ډلې د غړو د تیری په باب ریپورت جوړ کړي. هندي چارواکو هغه او د هغه درې تنه ملګري د یوه اسلام پال سازمان په غړیتوب تورن کړل چې د هند حکومت په خلاف په توطیا او د تشدد په راپارولو کې لاس لري. د ایران د اټومي انرژي سازمان د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې هغه ریپورت رد کړ چې پکې ویلي وو ایران د فوردو په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اجازې نه پرته د یورانیمو د غني کولو وسایل بدل کړي. دغه نوي تخنیکي لوازم د سنټریفیوژونو د 2 کلسترونو ترمنځ د تفتیش په دوران کې اومندل او د هغه تخنیکی آلاتو نه کارا توفیر لره چې ایرانی چارواکو مخکې ورته خودلی وو. په عین وخت کې د ایران حکومت اسرائیل د شنبې په ورځ د اصفهان په ښار کې د وسلو او مهماتو د جوړولو په یوې فابریکې باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله تورن کړل. په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشنج مخ پر زیاتېدو دی، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره ملاقات وکړ. تیر 2 کلونو په موده کې دا د ښاغلي بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې د ملک عبدالله دریم ملاقات دی. جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د نېشنل پریر بریکفاست یا د ملي دعا سباناری په موقع په خپل پیغام کې امریکایانو ته د خپل ملي وحدت د ساتلو خواست وکړ. دا سباناره چې د عیسایانو د یو شخصي مذهبي سازمان لخوا ترتیب شو د کانګرس د ودانۍ په تالار کې جوړ شو. د کانګرس د غړو او د لوړپوړو دولتي چارواکو شمول 450 بلل شو ملمنو پکې برخه واخسته. د هر جمهور رئیس په دور کې دغه انانانه منزل کیږي. مرکزی افریقا اقتصادي او پولی ټولنې یا CEMAC اونشو کوله چې د غړو هوادونو له ځنګلونو نه د چارتراشو د قاچاق په اړه لاسلیک شوی تړون عملی کی. په دغه بلاک کې د مرکزی افریقا شپږ هوادونه غړیتوب لري او د 2022 میلادي کال په جنوري کې موافقه کړې وه چې د خامو چارتراشو د قاچاق اجازه به نه ورکوي تر څو غړي هوادونه وکولی شي چې خپل طبي ځنګلونه خوندي وساتي او د اقلیم د بدلون منفي اثرات کم شي. افریقای هیواد زمباوی غواړي چې د بیلاروس یا سپین روسي سره د ملګرتیا له لارې خپل زراعتي سکتور ورغی. جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو پروانه ونه کې د زمباوی له مشرانو سره د مذاکرات په غرض هرارې ته ولاړ. له بلې خوا د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو او فقر باوجود د زمباوی حکومت په پام کې لري چې د اوسنی پایتخت حراره په ځای د 10 میلیارد ډالر په لګښت د زم سایبر سیټي په نوم یو نوی عصري پایتخت جوړ کړي. د پلان سره سم به له دولتي ودانیو نه علاوه په دغه عصري او مجهز ښار کې د جمهوري ریاست معنی هم موقعیت ولري. خو د حراره نه د امریکا خبریال کولومبس ماهونګا په خپل لګلي رپورت کې وایي په داسې حال کې چې د زمباوي د ټول نفوس سمه نیمه برخه په سخت غربت او افلاس کې ژوند کوي، ناقدین د یو عصري او نوي پایتخت د جوړولو لپاره د حکومت پلان عبس او د دولت د بودیجې ضایع کېدل ګڼي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړل. د بل خوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي د افغان میرمنو په کار او تعلیم بندیز له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصر احمد فائق د هغه څرګندونه رد کړې دي. پاموکري رپورت.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنند طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نور کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خان بللید. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان اسد منیر اکرم د ولسند بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ایوی غونډه ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
آی ثینک فرام اپ پرسپیکټیو
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر خزو لګول شوی د دین لاړخ نه دی بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غوړی میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع په مکوي څو د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غوړم وایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریښه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه ل خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته بتمدي.
is the revocation of the edict.
موګله تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خلا هم یو شمېر هیوادونه په نه دولتي موسسو کې د میرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
We must remain united.
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د میرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولس میاشتې وشوه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی نه دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در نوریدونکو، د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې د تیرې ورځې راهیسې افغانستان ته د اورګاډي له لارې د انتقالاتو بهیر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډولې دي. طالبانو حکومت دا ځان موقتي ګڼي او له سوداګرو یې غوښتي دي چې خپل مالونه دي له نورو لارو افغانستان ته وارد کړي. نور حال پر پټ کې واوري.
د انټرپاکس خبری اژانس د ازبکستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې له قوله ویلي چې دغه ادارې د چهارشنبې د ورځې رئیس افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د طالبانو حکومت لخوا پر وخت د دغې پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ځنډولی دي. د دغه خبری اژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ترمیز کې له ازبکستاني چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره کې به د دغه اورګاډي پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې بشپړې شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د پنجشنبې په ورځ ازبکستان لخوا د اورګاډي له لارې انتقالاتو ځنډېدو ته په غبرګون کې ویلي چې ټاکل شوي د رامنځته شویو ستونزو د هوارولو لپاره به د دغې ادارې یو پلاوی په راروانو دوه ورځو کې ازبکستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح مجاهد هم د خپل ټویټر په پاڼه په حیرتان بندر کې رامنځته شوی ځنډ کتی ګرلی او د افغان سوداګرو غوښتي چې د زغم او صبر څخه د کار واخلي او اړین توکي دي د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د اکري بندر له لارې خپل وطن ته وارد کړي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیا وایي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په سرحد کې د افغان سوداګرو زغزیت مالونه بد پاتې دي.
دا زموږ لپاره ډیره زیاته سخته ده. دا اوس کوم اعلان دوی کړی، کوم مکتوب یې لیکلی دی، زمونږ وسم تقریبا په زورونو ټنه تیل او غذایی مواد د سرحد نامخته په واګونونو کې ولاړ دي او د دې سرنوشت او دا نه کیږي چې مونږ د روسیې نه یا د ازبکستان نه مال راوړو او هغه د ترکمنستان ته ویسو. نو دا یو جدي ستونزه ده. باید امارت اسلامي په دې باندې فکر وکړي او د هغې هغه اقتصادي حل لار راوباسي. دا زموږ لپاره اقتصادي نه ده. تر اوسه پورې چې کومو تجارانو زما سره تماس نیولی دی، هغه ټول شکایت کوي او دوی وایي چې دا کار کوونه شي او بیرته دا لاره خلاصه نه شي، ریل به بند شي او زموږ ټوله تقریبا زموږ زیات واردات د غذایي موادو او نور چې د چین نه راوړو د روس نه راوړو ټول په حیرتانو باندې دي. حقینه باندې دونه مال نه راځي، تنها هغه مال چې مونږ یې د ترکمنستان نه راوړو په حقینه راځي. بنان دا یو جدي مسله ده، نوې خبره ده، اما زموږ لپاره په اقتصادي لحاظ ستونمنه ده.
د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ ملي ادارې د تیر رژیم سره د یو تړون له مخې د حیرتان څخه تر مزار شریف ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبه چارې سرته رسولې. د تیر 2023 میلادي کال په میاشت کې د طالبانو حکومت د هغه ازبکستاني شرکت سره خپل قرارداد لغوه کړ چې دغه خدمات یې وړاندې کول، او پر دې یو قزاقستاني شرکت سره د دغو خدمتونو د چمتو کولو لپاره تړون لاسلیک. خانجان الکوزی هم وایي چې د مخه د اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبه چارې یو ازبکستاني شرکت پر مخ وړلې.
د خط اهم ادارې په افغانستان کې د دوی سره خبرې شروع کړلې او ورته ویل چې دا ستاسو نرخ ډېر جګ دی، دا ستاسو ازینه ډېره جګه ده. هغوی ویل چې موږ ته واره نه کوي. بنان دوی کوشش وکړو چې د قزاقستان سره قرارداد وکړي، دغه خدمات د قزاقستان په واسطه باندې ترسره کړي.
ازبکستان د منځنۍ اسیا په هغو هېوادو کې شامل دی چې د 2020 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته طالبانو په سره خیالي کې ساتلي دي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا اکثره هیوادونه د افغانستان په اړه په خپلواک ډول پریکړې نشي کولای او تر ډېره په دې برخه کې د روسیې پالیسي تعقیبوي. دغه کارپوهان وایي چې د حیرتان په بندر کې رامنځته شوې ستونزه تر ډېره تخنیکي ستونزه ده. د حیرتان څخه مزار شریف ته د اورګاړي غزیدلې پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت د ازبکستان په تخنیکي ملاتړ جوړه شوې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې روحي او رواني ناروغي په ځوانانو په خاص ډول په ښځو کې ډېر سوي دي. په دې باره کې مو د ارواپو محمد رفیع قیومی سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتنې چې ډیپریشن یا ژور خفګان څه ډول ناروغي ده.
قیومی صاحب، که تاسو لطف وکړئ او راته ووایاست د ژور خفګان یا ډیپریشن عمومي تعریف راته وکړئ، مهرباني وکړئ.
د ژور خفګان مفهوم دغه چې یو فرد خلق ښکته راځي او تر ډیره موده له غمګنۍ سره ملوي. دغه د خلق ښکتوالی، د خوب ستونزې، د علاقې کموالی، د ګناه احساس، د انرژي کموالی، د تمرکز ستونزې، د اشتها اختلال، د ځانوژنې افکار. کچیرې له دغه اتو ملاکونو څخه څلور ملاکه یا څلور نښې د دو هفتو په جریان کې یو فرد هغه انجلۍ وي، هلک وي، ځوان وي، دغه لایم دغه ملاکونه د دو هفتو په جریان کې له ځانه سره ولري، دا ژور خفګان ده.
محترم قیومی صاحب، رغب سوچ په ځوانانو کې د ژور خفګان اساسي لاملونه څه دي او ولې شزه د نورو په نسبت ډیر په داسې رواني ستونزو باندې اخته کیږي؟
دلته د ژور خفګان لاملونه ممکن ډیر مختلفي په مختلفو ټولنو کې، مختلف فرهنګونو کې، مختلفو هیوادونو کې، او موږ به ډیر هڅه وکړو له خپل هیواد به وغږیږو، له خپل هغو خلکو سره چې مثلا موږ ګوري هغه څنګه چې مثلا ورسره دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي، له خپل مراجعینو سره به چې موږ ورسره کتلي دغه دولت ستونزې لرل، له دې به وغږیږو. ډیر ځلې موږ وایو یو عالم دا هغه وایي چې دیر دلی جوار خفغان یا ډیپریشن د یو څیز له لاسه ورکول څخه وروسته رامنځته کیږي. کله چې موږ یو څیز له لاسه ورکړ غم رامنځته کیږي. غم د دې باعث کیږي چې یو فرد نشخوار فکر وکړي. نشخوار فکري د افکارو د تکراری افکارو چې مثلا غیر مثمر ثمر وي. که چیرې یو فرد د دند د لاسه ورکوي نو ممکن د دې احتمال ډېر څه چې له استرسو استرابو له غم او درد څخه د ممکن په ډیپریشن اخته شي. یو له لاملونو څخه د دندې لاسه ورکول دي. نشه توکي ډېری ځوانان کله چې په غم درد خفګان شکست کې ګرفتار شي دوی نشه توکو ته پناه وړي. د نشه توکو کارول په دوامداره توګه د نورو رواني اختلالاتو او د ځانګړي ډول ډیپریشن ته زمينه برابروي. راځي موږ تاسو ته دوه پوښتنه ده چې زما په فکر خزینه طبقه عاطفي ده. دې ځلې د هورمونونو د بدلون او تغییر پر اساس یو له هغې هورموني په دوا څخه چرایت ده چې د بدلون پر اساس هغوی په ډیپریشن اخته کیږي. قاعدګي یا میاشتنۍ مریضی ده. ډېر ځلې حامله ښځې له زیږون مخکې وروسته د زایمان دغه پروسه ډېر له کشمکش له استرسونو ډک پروسه ده. ډېری خویندې او میندې چې حامله یې د حمل په جریان کې مثلا نامناسب غذا له کورنۍ تاوتریخوالي او خشونت څخه ډک ژوند تېرول ته وته نور ستونزې. د ما اخري جمله دا ده چې رواني ستونزې لرل عیب او شرم نه ده. د خپلو رواني ستونزو د حل لپاره لازم ده چې ارواپوه ته لاړ شي.
رپورټونه ته دوام ورکوو. پاسوی تغذیه یا خوارځواکو ماشومانو کې د پولیو احتمال ډېر زیات دی او کورنۍ باید دوی ته د ګزان ضد واکسین په سم ډول تطبیق کړي. روغتیا پالان وایي په افغانستان کې چې پراخ اقتصادي بحران په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي دي، د راڅرګندېدو احتمالات هم نسبت سالمو ماشومانو ته زیات وي. نور جزئیات د منیر بهر پر پورت کوي.
په افغانستان کې د اقتصادي بحران سپه چې په پراخه توګه خلک ځپلې او د خپلو ماشومانو لپاره د یو وخت ډوډۍ هم نشي برابرولی، روغتیا پالان وایي د حالت میلیونونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي. د دوی په باور د سالمو پرتلا په خوارځواک ماشومانو کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ احتمالات ډیر وي، نو کورنیو ته پکار ده چې دوی ته د واکسین رسولو جریان په ښه توګه تعقیب کړي. کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسول ډاکټر ګل خان یو بشنا رادیو ته وویل هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي او واکسین ورته په ټاکلي وخت ونه رسیږي د پولیو په سیر په نورو ناروغیو د اخته کېدو ډېر امکانات لري.
خوارځواکۍ په خپل ذات کې کولای شي چې ماشومان په هر ډول ناروغۍ باندې اخته کړي. که چیرته ماشومان د یوې خوانه په خوارځواکۍ اخته وي او د بلې خوانه دوی ته واکسینونه په ټاکلي وخت باندې ونه رسیږي، نو په خوارځواکو ماشومانو کې حتی د پولیو په څیر داسې ناروغۍ رامنځته کیدلی شي چې هغه هیڅ درملنه نه لري، او دغه ماشوم کله چې خدای نخواسته په دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا د تل دپاره د کورنۍ او ټولنې دپاره د اوږو بار جوړیږي.
د ښاغلي ایوب په وینا ګزڼ چې بله هیڅ درملنه نه لري، واکسینې تر ټولو ارزانه او اسانه لار ده. چله پینځو کلونو ټیټ عمر ماشومان په وړاندې وقایع شي. نو موړه یو ور بیا په والدینو غږ کوي چې د خپل کوچنیانو روغتیا او د واکسین بهیر ته ډیر پام وکړي.
زمانګ غختنه د خپل هوادوانو نه داده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت باندې واکسین کړي. هر ځل چې د پولیو ناروغي په وړاندې د مبارزې ټیمونه یا رضاکاران چې دي دوی کورونو ته ورځي، نو ماشومان باید واکسین کړي. نو پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، نه یوازې نه غوره اسانه لارې هم دغه د 200 واکسینو رسول دي کوچنی ته.
له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په ټول هیواد کې 1.1 میلیون ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې وزارت وایي ډاکټر شرف الزمان مرخیل آشنا رادیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره یې د ټولټال 2000 سایټونو له جملې 890 رامنځته کړي چې لمخې د دوی ښه درملنه وکړي.
په هیواد کې 1.1 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان دي او 2.2 میلیونه متوسط سوی تغذیه ماشومان به وي. لیل الحمد ارقام په هغه اندازه باندې نه دي اوس چې څومره زموږه 890 سایټونه ایجاد شوي دي او مخکینیو سایټونو کار کوو. د 2000 څخه پورته زموږ سایټونه اوس فعال دي چې په هغه کې د سوی تغذیه ماشومانو ته درملنه پکې تر سره کیږي او هغوی ته خدمات وړاندې کیږي. همدارنګه ورته مواد ویشل کیږي پکې.
اندېښنې داسې مهال د زیاتېدو په حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم یو راپور خپور کړ چې پکې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په بېساري توګه لوړ شوی. روغتیا پالان په دې باور دي که اغېزمنو ماشومانو ته په وخت صحي خدمات او واکسینونه ونه رسیږي، لرې نه ده چې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو تر څنګ یو وار بیا په افغانستان کې د ګزڼ مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راشي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په ملګرو ملتونو کې د امن په باره کې د امنیت شورا معلومات ورکول. د امن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي هانس گرونبرګ ویلي د حوثیانو او سعودي عربستان ترمنځ د تازه ډیپلوماتیکي بوختیا د دغه تکلن جنگ په کرخه کې د پوتنشل اقدام یو بدلون دی. له هغه وخت نه را په دې خوا چې حوثي افغانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په 2014 کال کې پایتخت سنا ونیوله، په تیرو 9 میاشتو کې نسبي آرامي ولیده. په دغه جنجال کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په سلګونو زره یمنیان وژل شوي دي او داسې څه پیدا کړي دي چې ملګرو ملتونو ورته منظمه توګه اشاره کوي چې د نړۍ ناوړه بشري ناورین دی. که څه هم د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنګ کې د شامل خواوو ترمنځ اوربند شوی و. د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته د رسېدو نه وروسته په رسمي توګه ونه غځېده. د ملکیانو په تلفاتو کې د یادونې وړ کموالی راغلی دی او د اوربند مهمې اجزاوې په خپل حال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرسل ریچرډ ملز پیامن کې نسبی آرامۍ ته هرکلی وویو او هیله څرګنده کړه چې شامل خواوې به یو غځول شوې موافقې ته ورسیږي چې یوې جامع دوامدارې سولې ته لاره هواره کړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل، دارنګه یوه موافقه باید د امنیانو د عدالت او حساب کتاب ورکولو لپاره د غوښتنو و موخري. سفیر ملز ویلې د دې لپاره چې سوله وشي، لیکن حوثیان باید د امن په اقتصادي کارونو باندې حملې ودروي. دغه حملې د ګواښ کوي چې امن بیا په جنګ کې غوټه کې یا امنیان د داسې منابعو نه بې برخې کوي چې خوراک کلک ضرورت ورته لري او بشري ستونزه ناوړې کوي. سفیر ملز د ایران لخوا حوثیانو ته د وسلو د لیږولو په منظم بهیر باندې هم افسوس وکړ. په داسې وخت کې په امن کې دارنګه وژن کې خارجي مداخله یوازې جنگ ته د سون مواد برابروي او زور راول کوي. کله چې یمنیان د حوثیانو نه غواړي چې خبرې وکړي او جنگ پای ته ورسوي، سفیر ملز ویلې د حوثیانو لپاره د خپلو هدفونو لاسته د راوړلو ښه لاره دا ده چې د امن د حکومت سره د ملګرو ملتونو د پاملرنې له مخې دوامدارې جامع سیاسي موافقې ته ورسیږي. یوازې یمنی سیاسي موافقه د امن ناوړه بشري ستونزه برعکسه کولی شي. 2023 کال د سولې لپاره بې ساري فرصت برابروي. امریکا او بین المللي ټولنه چمتو ده چې د سولې او پراسس د بیا لاسته راوړلو ملاتړ وکړي، لیکن دا په خپله یمنان دي چې باید سوله انتخاب کړي. سفیر مل سرګند کړه موږ په حسین باندې غکو چې په روغنته کې بخشي د نسوی آرامۍ د دغه به ساره لازمه کار واخلي او په نور جنگ او په نور زوراونه سوله او روخانه راتلونکو غوړه کړي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ سر مخالفت د امریکا د حکومت نظر سرګند
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.